د سحر لس بجې سپیتاسي ازادي رادیو ته غوښیست. د ازادي رادیو بلا یو ساته خبرونه پیل سو چې ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوی. ځینې راپورونه هم خبرو. په بین الافغاني خبرو کې د خندونو له کبله افغان حکومتي چارواکو نهیلي څرګنده کړې. پایل خبرونه کیږي. په ننګرهار او غزنی کې وسلولو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره وایي د مخابراتي شبکو په خدماتو کې د ټیټ کیفیت ستونزه د منلو نه ده. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر پر روسیې د نورو بندیزونو د لګولو غوښتنه وکړه. د ننګرهار چارواکي دا کوي چې د دې ولایت په دوو ولسوالیو کې د افغان پوځ په پوځي عملیاتو کې 40 وسلول طالبان وژل سوي. د ننګرهار د رسنیو دفتر په یو بیان کې ویلي چې 1 طالبان د هسکې مینې په تړلي کانډاو او دیواني سیمو کې د پوځي عملیاتو پر مهال وژل سوي او 1 وسلول طالب ژوندی نیول سوی. د دفتر په جلا بیان کې د خوږیانی ولسوالۍ په خدرخیلو سیمه کې د افغان ځواکونو په هوایي برید کې د تراپونوم د یو قومندان په ګډون د درویو وسلولو طالبانو د وژل کېدو خبر هم ورکړی. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د بل خبر لمخې د ننګرهار چارواکي دا کوي چې په خوږیانیو او شیرزاد ولسوالیو کې 14 وسلول طالبان وژل سوي. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر نن ویل چې په دغو عملیاتو کې چې پرونه وخت سوي د وسلولو شپږ مهم مرکزونه ځینې وسلې او مهمات هم نابود کړی سوي دي. د دغه دفتر اعلامیه وایي چې په جلسو کې د طالبانو 15 تنه سر ګروپان هم شامل دي. ولایتي چارواکي وایي دغه وسلول هغه وخت په نشه سول چې غوښتل یې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه پیل کړي. وسلولو طالبانو د دغو حملو په اړه څه نه دي ویلي. بلخوا تندر قل اردو په غزنی کې په یو هوایي برید کې د 8 تنو طالبانو د وژل کېدو او یو بل د ټپي کېدو خبر ورکوي. د 203 تندر قل اردو وایان ایمال خان مومند وایي طالبانو پرون پنځشنبه د غزنی د مرکز په نانیسمي کې د افغان ځواکونو پر پوستو د برید پلان درلود، خو هوایي ځواکونو مخکې له مخکې د دې پلان مخاوني ولا.
امنیتي او دفاعي ځواکونو د هوایي ځواک په مرسته د طالب ترهګرو دغه ناوړه پلان د عملي کېدو مخنی ولې او په دوی باندې هوایی ضربې تر سره شوی چې په پایله کې د یو تن سر ګروپ په ګډون وطن ترهګر طالبان وژل شوی او یو تن ټپي شوی.
د 203 تندر قل اردو ویان زیاتوي چې په وژل سوو کې د طالبانو یو سر ګروپ هم شامل دی. وسلولو طالبانو د دغو عملیاتو په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره اتراوي د مخابراتي شبکو په خدماتو کې د ټیټ کیفیت ستونزه د منلو نه ده. د اتراویان سید شنواری ازادي راډیو ته ویل چې د نموړي ادارې مشر عمر منصور انصاري پرون د یو مخابراتي شرکت له مشر سره په کتنه کې غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې فعال مخابراتي شبکې باید د خپلو خدماتو کیفیت لوړ کړي او د خدماتو لمن یې ټول هیواد ته وغځوي.
نور شبکو سره اهم خبرې کیږي چې د 14 کال لپاره د دوی پلانونه واوري، پراختیايي طرحې د دوی واوري او دوی وهڅي چې په ټول افغانستان کې د پوخخ ساحه همدارز د کیفیت کچا پراخه او خکې.
افغانستان اوس هم د نړیوالو معیارونو پر اساس له مخابراتي خدماتو بے برخې دی او د ټلیفوني او انټرنیټي خدماتو د ټیټ کیفیت له کبله پر مخابراتي شبکو خورا زیات انتقادونه کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له آیرلند سره د یو ورځنیو لوبو د لړۍ لومړۍ مسابقه وګټله. د دواړو هیوادونو ترمنځ د کردان جام د دریو یو ورځنیو لوبو دغه لړۍ پرون په ابوظبي کې پیل شوه. د افغانستان د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک له ازادي راډیو سره په خبرو کې د لوبې پر جزئیاتو رڼا واچوله.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د کاردان 500 ورځې جام سیالیو په لړ کې د ایرلند کرکټ ملي لوبډلې ته د 14 منډو په توپیر ماته ورکړه. د ویل د چپدغه لوبه کې 283 منډو هدف د ایرلند لوبډلې ته وټاکل شو. د افغانستان لوري چې هغه ونه شو کولای د هدف ته ځان ورسوي.
په دې لوبه کې ځوان افغان لوبغاړی رحمت الله ګربز د 128 منډو په جوړولو سره ډیر ښه وځلید. د غرض د افغانستان د کرکټ ستوري راشد خان ارمان په 150 بالونو 55 منډې وکړې. د افغانستان او آیرلند دویمه یو ورځنۍ لوبه د یکشنبه په ورځ په پام کې ده. د اسلامي دولت تروریستي ډلې یا داعش د عراق په پلازمینه بغداد کې د پرونیو غبرګو ځانمرګو بریدونو مسؤلیت واخیست. په هغه پیښه کې چې په تیرو دریو کلونو کې په بغداد کې د خونړیو پیښو ګڼل کیږي 2 کسان وژل سوي دي. عراقي چارواکي وایي په دې حمله کې چې د بغداد د تهران میدان په یوه سرخلاصي بازار کې سوي شاوخوا 110 کسان ټپیان سوي دي. د اسلامي دولت ډلې خبری اجانس اماق په خپل ټلګرام چینل کې ویلي په دې حمله کې د دوی دوه جګړه مارو ځانونه منفجر کړي دي. تر څو میاشتنوي محدودیتونو وروسته دغه بازار کې د حملې پر وخت د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته وه. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر پر روسیې د نورو بندیزونو لګولو غوښتنه وکړه. ګابریلیوس لاندس برګس پرون پنجشنبه د ازادي راډیو له بیلاروسي څنګ سره په ځانګړي مرکه کې پر اروپایي ټولنې غږ وکړ چې د کرملین د منتقد او د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالني له نیول کېدو وروسته پر کرملین نور بندیزونه هم ولګوي. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د اروپایي ټولنې د بهرنی پالیسۍ مشر جوزف بورل باید پر روانه میاشت کې مسکو ته خپل سفر لغوه کړي. ناوالني چې د وژونکو کیمیاوي موادو په وسیله له مسمومېدو وروسته په جرمني کې تر علاج لاندې وو، تېر یکشنبه مسکو ته د ستنېدو پر مهال ونیول سو. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر جو بایډن د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې یا اف بی آی مشر کریستوفر وری ته ویلي چې خپل دندې ته دوام ورکړي. دای پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ ګمارلی وو. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین پساکی پرون پر ټویټر په یو بیان کې وویل چې بایډن غواړي د اف بی آی مشر پر خپله دنده پاتې سي. هغې لیکلي چې ولسمشر پر نوموړي د دې دندې د پرمخ بیولو باور لري. پساکی تر دې یو ورځ مخکې ویلي وو چې له ولسمشر سره یې د وری په اړه خبرې نه دي کړي. له دې څرګندونو وروسته داسې اوازې خپرې سوې چې ګنې 45 کلن وری له دندې لرې کیږي. د سپینې ماڼۍ ویاندې په بیګاني ټویټ کې ولیکل چې د دې وینا یوه غیر عمدي لانجه جوړه کړه. د راپورونو برخې ته راځو. په بین الافغاني مذاکرو کې د خندونو له رامنځته کېدو وروسته افغان چارواکو په قطر کې د روانو خبرو د بریا په اړه نهیلي څرګنده کړې. نور له احمد تکلنه.
د افغانستان د ولسی جرګې مرستیال مشر وایي په قطر کې بین الافغاني خبرې عملا د مرګ په حال کې دي. محمد مرزا کټوازی تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولسی جرګه او ټول افغانان د خبرو دوهمې مرحلې ته هیله من وو، خو په دې مرحله کې هم هیڅ راز پرمختګ ونه شو.
بدبختانه وخت چې ګورو دوم پړاو خبرې شروع کیږي نو تر اوسه هیڅ نوې نتیجه عقلا مو یو اوربان یو اورکم هم وسی پلاس باندې نه لرو. نو ولسی جرګه د افغانستان په دې نظر د سی پیلن په قطر کې د سولې خبرې په مړه حالات کې دي.
لدې مخکې د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی مخکخ غړي عطا الله لودین هم ویلي چې د سولې د خبرو په دوهمه مرحله کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. ښاغلی لودین چې په عین حال کې د افغانستان د عالمانو د شورا غړی هم دی پرون پنجشنبه د ازادۍ راډیو په یو بحث کې وویل چې دای د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې په اړه یو لړ ملاحظات لري او زیاته یې کړه چې دا موافقه د افغانستان د قضیې حل نه ګڼي. نوموړي زیاته کړه چې په قطر کې روانې خبرې په ټپه ولاړې دي او د افغانستان د دولت لوری په پرله پسې ډول پر اوربند ټینګار کوي.
متاسفانه چې کله د ځنګل لپاره راغلي موږ په دې باندې نه توانېدلي چې دا اجندا سره توحید کو حاجی عقل یا هغه اولویتونه چې دی لري او موږ لري هغه بحث تر راواتو.
ښاغلی لودین وویل چې د افغانستان دولت سولې ته ژمن دی او زیاته یې کړه چې د خبرو اساس باید یوازې د قطر موافقه نه وي، بلکې په بیړنۍ لویه جرګه کې د افغانستان د خلکو غوښتنه، د ملګرو ملتونو تړونونه او د امنیت شورا تاییدي پرېکړه لیکونه هم د دې خبرو بنسټ جوړوي. د ښاغلي لودین د دې څرګندونو په اړه طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو نوماند وزیر ویلي چې نوی حکومت په قطر کې د امریکا او طالبانو د موافقې په اړه څېړنه کوي. انتونی بلینکن د سه شنبه په ورځ د امریکا په سنا کې د څرګندونو پر مهال وویل چې که د قطر موافقه د افغانستان د تیرو دوو لسیزو لاسته راوړنې خوندي نه کړي نو نتیجه به ور نه کړي. هغه زیاته کړه چې د امریکا نوی حکومت غواړي د افغانستان جګړه پای ته ورسوي، خپل سرتیري ستانه کړي او په افغانستان کې د تروریزم د بیا راتګ مخه ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو نوماند وزیر یادونه وکړه چې په افغانستان کې د القاعده شبکې ګواښ لا هم شته. د افغانستان د استخباراتو پخوانی مشر رحمت الله نبیل په دې باور دی چې د امریکا نوی حکومت ښایي د قطر په موافقه کې کوم د پام وړ بدلون رانولي. ښاغلی نبیل د ازادۍ راډیو په اونیز بحث کې وویل
تفاهمنامه چې امضا شوې دی متن کې به ډېر تغییر رانه شي، په حاشیه کې به بعضې وضاحتونه وغواړي او یا هر تغییرات به راوړي او ممکن بعضې ځکه د دې مذاکرې میز معمولا د امتیازاتو ورکړې راکړې مسله ده په دې کې، او هغه به سنجوي چې د کوم امتیازاتو په خاطر کوم د فشار وسایل لري.
د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ ادارې له دوه کلنو ناندریو وروسته د 2000 کال د فبروري په 9 نیټه له طالبانو سره افغانستان ته د سولې د راوستو موافقه لاسلیک کړه.
په کونړ کې ژورنالستان او د رسنیو کارکونکي وایي په هیواد کې هدفي وژنې ژوند تریخ کړی دی.
په کونړ کې مشت ژورنالستان او د رسنیو کارکونکي وایي په افغانستان کې د ژورنالستانو او مدني فعالانو هدفي وژنو ذهني تشویش سره مخ کړي او د کار لپاره مناسبه فضا او شرایط نه لري. عبدالواری سیرت د خکلا په نوم له یوې سیمه ییزې راډیو سره کار کوي، وایي
دوه میاشتو کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې ژورنالستان په نخښه شو په شهادت باندې ورسېدل. خبریالان په اوس وخت کې د یو لوی ګواښ سره مخ دي، دوی ته هر لحظه مرخ کوي او د خبریالانو هغه د خبر او د رپورټ ساحه بیخي را تنګ شوي. مخکې کې به د لرو پرتو سیمو لپاره خبریالان د دې لپاره تلل چې دغه سیمې مشکل یا خبرې کې یا رپورټ کې دومره په ډاډه زړه باندې نشي کولای چې حالت لاړ شي.
دوی وایي پوخوا تر لری لری ولسوالیو پورې د راپورونو په چمتو کولو پسې تلل. د کلي ولس په غم او خادیو کې ډاډه ګډون کاوه، خو اوس په خپل ژوند ویریدلی او آزاد ګرځېدلی محدود شوی دی. په کونړ کې آزاد خبریال محمد آصف روفي
چې په وروستیو دوو میاشتو کې چې کوم بریدونه په خبریالانو شوي دي، دا واقعا د اندېښنې وړ دی. موږ یې په اندېښنه کې اچولو، دا زموږ په کار باندې بد اغېز کوي. خونم غوښتنه دا ده چې ژورنالستان هدف پونه ګرځي، ځکه ژورنالستان بې تطرفه خلک دي. نو موږ واقعا چې اوس په هغه شکل چې پخوا ارزې ته رسیدګي کولای شوه د خپلو خبري موضوعاتو د پوښښ لپاره یا په اجتماعي مسایلو کې ګډون دی چې ژورنالیست باید په اجتماع کې اوسي، هغه څه بسمش کولای لکه څنګه چې پخوا هم کوو.
د ژورنالستانو د دفاع او خوندیتوب ډلې وایي خبریالان بې پري او بې وسلې خلک دي، نو په جګړه کې ښکېلو خواو ته پکار دي چې د خبریالانو او رسنیو د ګواښلو او وژلو پر ځای دي ورسره همکاري وکړي، او هر خوا دې د خپل کنټرول لاندې ساحو کې ورته د کار کولو زمینه برابره کړي. د دوی په خبره چې ګڼې وژنې د حکومت د واک لاندې ښارونو کې ترسره کیږي، خو لا یې هم داسې کار نه دی کړی چې د خبریالانو ژوند خوندي شي. په کونړ کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مسؤل فضل واحد افکاری:
موږ ژورنالستان بې طرفه خلک یو، په چا پورې تړلي نه یو، نه پوهیږو چې ولې ژورنالستان ټارګټ کیږي. مسؤولین به هم خپل ژمنې راکوي، خو باید ژورنالستان هم خپل ژوند ته پاملرنه وکړي. او د افغانستان دښمنان ډیر دي، هغه نه غواړي چې افغانستان کې قلاری و آرامي راشي.
د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو غوښتنه ده چې د دوی د امنیت نیولو ترڅنګ دي د وژل شوو خبریالانو قاتلین او د دغو قتلونو تر شا کسان ونیول شي او علني سزا دي ورکړل شي. په کونړ کې هم چارواکي د نورو سیمو د چارواکو په څیر وایي حکومتي ځواکونو ته یې دنده سپارلې چې باید د رسنیو او د هغوی د کارکونکو په امنیت نیولو کې خپلې هڅې زیاتې کړي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل:
موږ متحد یو چې د رسنیو امنیت باید تامین شي، ژورنالستان امنیت باید تامین شي. خو د دې څه پیښه نه کوي. موږ ټولو امنیتي ادارو ته هدایت کړی ده چې ژورنالستان امنیت باید تامین شي.
په کونړ کې خبریالان په داسې حال کې د دوی ژوند ته د ورپېښو ګواښونو، د کاري چاپیریال په راتنګېدو او د نورو ستونزو له امله شکایت کوي چې په تیرو نږدې 3 میاشتو کې په هلمند کې د ازادۍ راډیو د خبریال محمد الیاس دایی په ګډون په هیواد کې د هدفي وژنو او مقناطیسي ماینونو له امله لږ تر لږه 6 خبریالان او یو شمېر مدني فعالان وژل شوي.
ټاکل سوی راتلونکي اونۍ بلخ ولایت ته د ترکمنستان د برېښنا لیږ پیل سي. دغه ورځ په کندهار کې د لمریزې انرژي 3 پروژې پیل سوي دي. پر دې موضوع چې هغه برق به اوسې کړي چې بلخ ته له ازبکستان راتلی، ملالي بشیر د انرژي د برخې له متخصص محسن امین سره خبرې کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې افغانستان اوس مهال له کومو هیوادونو برېښنا اخلي.
افغانستان اوس مهال تقریبا 80% برېښنا د ګاونډیو هیوادونو څخه واردوي، چې زیاته برخه د ازبکستان څخه راځي. او ازبکستان په ژمي کې کابل ته او په دغه ترانسمیشن لاین په مسیر کې چې څه ولایت پراته دي دې ته برېښنا ورکوي. تاجکستان اوس مهال قندوز او بغلان ته برېښنا ورکوي، او ترکمنستان فاریاب جوزجان او سریپول ته. راتلونکی اونۍ کې به ترکمنستان مزار ته هم برېښنا ورکړي. بیا د مزار برېښنا چې ازبکستان لخوا نه راتلله هغه به کابل ته او نور ولایت ته راځي، لکه ننګرهار، لغمان، غزنی، وردګ، لوګر او پکتیا.
د کابل د برق ستونزې ته د پایټکې ایښودو لپاره کوم اقدامات سوي دي او ستاسو په فکر آیا دا اقدامات کافي دي؟
د کابل د برېښنا د ستونزې حل دوه حل لارې لري. اساسي حل لارې دا ده چې باید داخلي تولید ته پاملرنه وشي، د اوبو بندونه جوړ شي، رینیوبل انرژي نه استفاده وشي او ګازو نه برېښنا تولید شي په داخل کې. چون دې ته سرمایه ګذاري ته اړتیا ده او شاید ډیر وخت ونیسي. دوهمه حل لار د ترکمنستان څخه 500 کیلو ولټ ترانسمیشن لاین باید تکمیل شي. کله چې دا ترانسمیشن لاین تکمیل شو، دې سره د کابل د برېښنا ستونزه 100% د منځه ځي او همدارنګه نور ولایتو ته لکه ننګرهار، لغمان، کونړ او غزنی، وردګ تر قندهار پورې د دغه ولایتو د برېښنا ستونزه به هم وسره حل شي. ځکه ترکمنستان سره خبره شوې ده چې پراتونکو 15-16 کلونو کې تر 1500 میگاواټ پورې برېښنا وارده شي او بیا دا کچه تر 800 نه تر 1000 میگاواټ پورې ورسیږي.
په کندهار کې د لمریزې انرژي د نوې پروژې په اړه که زموږ اوریدونکو ته څه معلومات ورکړي چې په نتیجه کې به یې څومره برېښنا تولید شي؟
په کندهار کې د سولر برېښنا درې پروژې تطبیق شوي دي چې مجموعي ظرفیت یې تقریبا 30 میگاواټه دی. دوه 15 میگاواټه او یو 10 میگاواټو پروژه ده. دا پروژې د خصوصي سکتور او د افغانستان د دولت او د ځینې ډونرانو په مشترکه سرمایه گذاری باندې رامنځته شوي دي. دغه درې وړو شرکتونو چې سرمایه گذاری کړې ده، دوی د برېښنا شرکت سره 40 کلن قراردادونه امضا کړي دي. هغه کومه برېښنا چې د سولر پینلونو څخه تولیدیږي، دوی به په برېښنا شرکت باندې پلوري.
د انرژي د برخې متخصص محسن امین و چې افغانستان ته د برېښنا د لیږ دغه راز د لمریزې برېښنا د پروژو په اړه څرګندونې کولې.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو ساسي هرکلای کوم. په هنر جاج کې ل تایر زلان سره د خدای خدمتګارو په تحریک خبري کو.
غنی خان په څیر شاعران پیدا کړل، د همدغه مبارزي اغیز وی چې د حمزه بابا په څیر شاعران پیدا کړل، د ولی محمد طوفان په څیر شاعران پیدا کړل.
په فنکار برخه کې ل لیکوال او ژباړون کې حلیم همت سره د هغه په فن غږیږو.
دار قبیلی او شاعر براته هغه ته خپل شعر وای او چکل به خ شعر وای نو انعام به مرکو د انعام سره به
په زپانه کې به لنډه کیسه نیاز بینه واوري.
بالا کلونه یې شوی بوچی نیاز بینه له خوشاله سره جنگ کړي وو، د خوخی او له خارا ډیر لري وتلی و.
آزادی رادیوی مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
تیرونی د یو زهیر او د عدم تشدد د لارې د یو رهبر خان عبدالغفار خان د مړینې دتلینو. هغه لخپل مرګ وړاندې وصیت کړو چې کمړ شینو مړی په جلال آباد کې ښخ کړي. د قام مینا، اخلاص، عدم تشدد، غختله او تلپاتې فکر، سپیشل مبارزه، عاجزی، رښتینواله او پښتونواله چې سره راټول شي نو باچا خان ترې جوړیږي. دغه فکری او جسمی دنګ او غختلی قامت کلونه کلونه د عدم تشدد فکر خپور کړ. زندان یې تیر کړ، خپل قوم ته یې د عدم تشدد لارښوونه وکړه، د ښځو په تعلیم یې ټینګار وکړ او د بدلون نارې پورته کړه. هغه په خپل ژوند د خدای خدمتګارو یو ځانګړی تحریک جوړ کړ. دغه تحریک نه یوازې دا چې په سیاسي برخه کې هلې ځلې کولې، بلکې ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه یې هم دومره غښتلي وو چې لمخې پښتو ژبه د ادبي او هنري اړخه ډېره غني شوه. د رادیو مجلې نننۍ غنه د عدم تشدد د لارې د پیرو خان عبدالغفار خان روح ته ډالۍ کوو. او په پیل کې د خان عبدالغفار خان د ژوندانه د ورستوي ویناوي و برخه چې خپل قام ته کړی و اورو. هغه دا وینا د عیسوي پیړۍ په اتیایي مکلونو کې د پېښور په یوې لوی غونډې کې کړی و. باچا خان په دغه وینا کې خپل قام ته د عدم تشدد لار ښیي او د یووالي غږ پرې کوي. هغه وایي چې که غواړئ تل ژوندي پاتې شئ نو خپله ژبه په علم غښتلې کړئ. دا وینا د باچا خان ټرسټ ایجوکیشن فاونډیشن په همکارۍ موږ ترلاسه کړې ده.
بل قوم لا ول کړی نه دی، او ما د تبوی چې تاسو نه لا طاقت درکړې دی، دغه طاقت هم په بل قوم کې نشته. افسوس خبر دار، افسوس پہ دے دے کیا خدا مجھے کوئی طاقت حق دے دے جو آگا طاقت مند مخالف اور مقابلہ نہ استعمال ہو. اگر طاقت من پکور کے استعمال ارتا اور کتا سی نے رنگ سہار پری گمبیری چبگنے بھی دشمنے بھی بغل لے کن رکھا تھا دیو پوچھن بڑ پوچھنی تھا پیٹ پاس ملا لما په خوشاله خوشاله نه نشتا په خوشاله خوشاله نه لما خیر نه غواړي نشتا خیر نه غواړي لما په بربادیا خوشاله نه نشتا په بربادیا خوشاله نه تا ولن ته فکر وکړه زه تا وجم ما وجنه ځکه نه ما من شلک دیر امید پیدا شوی دی که داستاسو مینه داستاسو محبت او داستاسو جوش او داستاسو احساس مینما اینو پامو کهتام پامو کدرو که اور بیا دیر روح اپیل کروے اگر کنری درم حکوما کہ پام کا منبا نکلائے اولو سبر کرو دے من منبرا بھی کریو من منکے یو جربا من منکا دختر مرد دختر قوم شکر دے پمنگ ہر من کو تلاشی لوگوں کے نہ دے دا پمن کې چې راکمه احساس به لا شوېلې دا ونما دا رما یاد ولرې دا لخل په خوښ نه دی. او د دې لپاره چې تاسو ته اپیل کوم من ټول قوم دی او بابا اولاد یو من ټول بخشان یو کوششونه کېږي دی وینم چې پمن کې اختلاف پیدا شي. پیدا او نقصان پیجنے او فهم کوئے دا خبر جمع تاسو توکرل تاسو بولیل ما سر دا وعده کوئے تاسو با کوشش کوئے دا خبر قلم بپوئے وئے دا کم ایسا او کومه جذبه دا چې په موږ کې پیدا شوې ده چې دا چې خلک په دې مسجد ډېر زیات دي او د هغې ټوله وجه څه ده چې د کوم قوم چې د پیسې محبت او د کوسۍ شوق د اقتدار شوق پیدا شي اگر قوم کی دامیاد ہوئے قابل کی اتفاق نلا دی نہ پارلیمنٹ کی جمہوریت را دی نہ سوشلزم را دی اور نہ اسلام رم را دی
بچا خان د ژوند تر پایا د عدم تشدد او تعلیم پالنی لار پاللی او خپل قام ته د یووالی او جمهوریت
جنگل دی منصور روان تو پونا تو فنگلری سبا چاہی رنگ لری جنگل دی منصور روان تو پونا تو فنگ لری سری دبا ترسترگی مینا رنگا رنگ لری جنگل دی منصور روان تو پونا تو فنگ لری سر مسلک مجنون روان نم د پختنو گٹی زوی دی د پختون روان نرد دا نرانو خان سغیرتو ننگ لری نرد دا نرانو خان سغیرتو ننگ لری جنگل دی منصور روان تو پونا تو فنگ لری
په کوزه پښتونخوا کې د خدای خدمتګارو تحریک نه یوازې دا چې د قومي ویښتابه لپاره سیاسي هلې ځلې کولې بلکې په فرهنګي لحاظ یې ګڼ د ستاینې وړ کارونه کړي دي. دغه تحریک پښتو ژبې ته د شعر په برخه کې ګڼ شاعران وروزل، د نثر غښتلي لیکوالان یې پیدا کړل او د پښتو ژبې او ادب غښتلي نقادان یې پښتو ژبې ته ورکړل. دا چې د پښتو ژبنۍ ټولنې په فرهنګي پرمختګ، رغښت او بدلون کې د خدای خدمتګارانو ونډه څومره وه؟ دا او دې ته ورته پوښتنې مو په نننی هنر جاج کې له لیکوال او کرکتونکي طاهر ځلان سره شریکې کړې دي.
هنر جاج.
ډیره مننه کور ودان چې خپل قیمتي وخت مو مخترا کړ. تیرونی د عدم تشدد د لارې د پښتون رهبر خان غفار خان د مړینې دوه دیرشم کلین پوښ کدار ته وای چې د خان غفار خان دغه د مبارزې په لار کې پښتو ژبې څومره فرهنګي وده کړې یا پښتو ژبنې ټولنې کې هغه فرهنګي کارونه څه ډول روان دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د مجلې اوریدونکو ته سلام. د خدای خدمتګارو یا لا هغه وړاندې چې کوم د باچا خان په مشرۍ باندې تحریک او یا هم ورسته په یو لړ سیاسي پروسه باندې د بدل شو، په حقیقت کې دغه خوځښتونو او تحریکونو پښتو ژبه ته ډیر څه ورکړل او په څنګ کې پښتو ژبه هم دغه تحریکونو راپورته کړل. یعنی دغه د سیاسي مبارزې او اجتماعي مبارزې او د فرهنګي مبارزې یو 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 ګډولا یا یو امتزاج رامنځته شو او د دې سبب شو چې هم موږ په ټولنیزه برخه کې د بدلونونو شاهدان یو، هم په سیاسي برخه کې او هم په فرهنګي برخه کې، او دغه درې واړو برخو په یو بل باندې اغیز درلود، د یو بل تقویه کړي او یو بل تایو د ور کړي. دا د خدای خدمتګارو په وخت کې که تاسو وګورئ په پښتونخوا کې مجلې شروع شولې، نشریې شروع شوې، کتابونو چاپ کېدلو پروسه ګړندۍ شوله، ډیر زیات د مقاومت شاعري هلته پیل شوله، د ملت پالنې شاعري هلته یا ادبیات هلته رامنځته شول. په پښتو ادبیاتو کې ډیر زیات بدلونونه راغلل، نوي نوي اصناف را داخل شول. دی په شکل د اشکالو د دغه خدای خدمتګارو د خوځښت سره اړیکه درلودله. بیا هم دغه فرهنګي نوښتونه او ابتکارونه وو چې د خدای خدمتګارو په مبارزې باندې اغیز وکړ، هغې ته رونق ورکړه، هغې ته وده ورکړله، هغې تر خلکو ورسوله او په خلکو کې د عدم تشدد نظریه خوره کړله. تاسو وګورئ د هغې مبارزې نتیجه وه چې تر بل هرځه په دغه جغرافیا کې او بل خصوص په هغه ساحو کې چې پښتو ویل کېږي او یا دغه سي پښتو د پښتنو خوځښتونه ته موجودو، د عدم تشدد یا د سولیز جوان هیله او غږ ډیر زیات بارز ده.
امدل ته غواړم پښتنو کم د خدای خدمتګارانو تحریک چې کله په غلمړنۍ کې راپیل شو، رنگی سیاسی و کنه تر ډیره پوری فرهنګي او ادبي و؟
په لومړی ځل چې دا خوځښت پیلیده د ټولنیزو په ډیرو برخو کې، په خپل خان غفار خان دی با ته الته به سهار سلام مثلا د لارو د جرو کولو مسله، یا مثلا د تعلیمي د مکتبونو جوړول، د خزو د حقونو مسله، خزو ته په کارونو کې د ونډې ورکولو مسله، د مکتبونو د جوړښت مسله، یا په خپل مثلا په داسې ساحو کې مکتبونه تتګ چې هغه الته خلک تشویق شي دې ته چې خپل بچي مکتبونو ته ولې ښوونځیو ته ولېږي. دا هغه څو چې د دغه تحریک او د دغه خوځښت اساسات جوړ کړ. ولې یو شمیر غوښتنې سیاسي هم پدې کې وي. بیا د کله چې د خدای خدمتګارو په نوم شو، اجتماعي رنگ نور هم زیات شو او بیا د وخت په تیرېدو سره سیاسي رنگ هم خپل کچ هغه کې د پښتنو د یووالي مسله وا، په هغه کې د پښتنو د حقوقو مسله وا، د خپلواکۍ مسله وا، او د دا 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 هغه چې مادین نو چې په دغه جغرافیه کې موجودو د هغه باندې د واک مسله وا چې دا بیا غ سیاسي رنگ زیات شو. ولی په دې درې وړو مرحلو کې چې د باچا خان په مشرۍ او بیا د هغه د پیروانو په مشرۍ باندې تر سره کېدله یو شی چې د درې وړو مرحلو سره هم مهاله هم څنګه او ډیر خراغله هغه فرهنګي اړخ دی یا ادبیات دي چې دغه درې وړو هم هغه کم وخت چې اجتماعي و دغه تحریک هم په هغه لومړۍ مرحله کې بیا هم چې کله دی د خدایي خدمتګارو پنوم پرسمی شهرت او پیدا کوي په دې مرحله کې او مې بیروسته چې کله سیاسي رنگ په غلې شو په دې مرحله کې ادبیاتو د دې درې واړو مرحلو او د دې درې واړو پړاوونو مرسته کړې ده او دوی ته وده ورکړې ده. په ادبیاتو به موږ اغیز کړي خو ولې ادبیاتو د بستر جوړ کړي د دوی د پیغام د رسونې لپاره
د ادبیاتو محتوا ته زموږ د شاعرۍ محتوا ته څومره تغییر ورک
زمنګه د شاعری محتوا ته تر ټولو اساسي که څه هم دا پخامو مثلا د خوشحال بابا په زمانه کې د رحمان بابا په زمانه کې د روحانيانو په زمانه کې یعنی یو شعور د بیداری وو د ویختیا یو شعور وو الته د انساني حقوقو خبري اغوي په دې شاعری کې کړي وي الته د قومي شعور د راویخولو لپاره هاغوي کار کړي وو. ولی د خدای خدمتګارو چې د یو تحریک په شکل کې منظمه دغه مبارزه پیل کړله او د افرادو نه په ډله دغه مبارزه بدل شوله د بیا محتوا کې زیات تغییر راوسته او هغه اساس چې زمونږ په کلاسیک دوره کې خودله شوی وو هغه دلته لا وغړېد. دغه دوره وا یا دغه خوځښتونه چې دی د غنی خان په څیر شاعران پیدا کړل د همدغه مبارزه غیزوی چې د حمزه بابا په څیر شاعرانه پیدا کړل د ولی محمد طوفان په څیر شاعرانه پیدا کړل د اکبر اکبر پونم په څیر شاعرانه پیدا کړل د کلندر مومند په څیر باندې کیسه لیکوال او ادیبانه پیدا کړل د همیش خلیل په څیر د کاکا جی سنوبار یعنی په لویه کې ډیر لوی لوی نمونه د دغه خوځښت او تحریک په خوا وشا کې را پیدا شول چې هغه په پښتونخوا کې ادبیاتو ته د پام وړ کار وکړ او هم په محتوایی برخه کې بدلونونه راغلل حتی د محتوا تر څنګ په فرمونو کې هم بدلونونه راغلل نه بلکې نوښتونه پکې وشول.
د دغه تحریک تاثیر یو خو په پښتونخوا لدور علاوه د ډیورنډ لپولی دی خواڅو دلتم په ادبیاتو هنر کې تغییر راوست
د دغه خوځښت یو غټه دا وشول چې د دغه پاشل شوی قوم ترمنځ اړیکی جوړ شوې. باچا خان چې هغه به د پښتونخوا نه را روان شو د افغانستان ګډ ګډ تبيزان رسو باغلان تلاړ کندوز تلاړ شمالي ولایتونو تلاړ مشرقي شرقي ولایتونو تلاړ حال ته په قبایلی کم قبایلی سیمه چې وی حال ته سفرونه وکړل هغه سره به ملګری او د پیغامونه انتقال کړل دغه د راشي درشي د لړۍ پیلې دل د دې سبب شول چې د ادب پدبیاتو کې رامنځته شوی نوښتونه له یو ځای بل ځای انتقال شي چې په پښتونخوا کې کوم تغیرات په ادبیاتو کې راتلل کوم پرمختګونه رامنځته کېدل هغه دلته راتلل دلته کابل په افغانستان کې چې کوم پرمختګونه نوښتونه رامنځته کېدل هغه الته تلل همداسې مثلا پر سنیز برخه کې دغه د دې سبب شول چې په دواړو لورتا یو تحرک را منتشي په هغه دوره کې چې خدای خدمتگار فعالیت کوي سم ده دلته په افغانستان کې هم د مشروطیت دوره ده د روښنايي دوره ده دلته هم مطبوعات پیلېږي دلته هم ادبیات او تکار کیږي. ولی دغه تګ را تګ دا ګټه وکړه چې لار برې د یو بل کارونو خبر کړل لنو وختونو خبر کړل او تجربه سره شریک شو مثلا د لنډ کیسې په برخه کې راحت زخیلی لنډه کیسه ولیکله هغه دلته راغله دلته ډیرو لیکوالانو ادبی ټوټې یا هم مثلا د منصور شعر په برخه کې یا د آزاد شعر په برخه کې تجربه وکړي هلته انتقال شولې دغه تګ را تګ د تجربو د انتقال لپاره ډیر موثر ثابت شو او دی حتما په ژبه باندې اغیز وکړ.
روسي پښتون په توګه د خدای خدمتګارانو ونده په تعلیمي نصاب کې څنګه
تعلیمی نصاب خو غوی یو غختنه همدا و چې باید نصاب بالخصوص په پښتونخوا کې د دوی په خپل ژبه باندې شي. تر ډیر ډیره مبارزه دې ته وکړه. خپل باچا خان د دې لپاره په مکتبونو خوانځي جوړ کړل په بیلابیلو دغه کې، اوس هم د باچا خان مرکز لور یې غ خوانځي رهبری کیږي او لا هم روان دي. ولې تر اوسه پورې دوی په بشپړ توګه په دې نه دي توانېدلي چې دغه نصاب د دوی په ژبه شي؟ خو د نورو سیمو نصاب دی، هغه راغلی دی په نورو ژبو. په ابتدایي صنفونو کې که څه هم هلته ژبه پښتو شته، ولې هغه څه نه ده چې باید د یوې خپلې ژبې زده کړیالان یا شاګردان هغې باندې درس وایي؟ د ونډې په برخه کې یعنی دوی ډیر کار کولی شي، ځکه دوی سره ډیر عالمان خلکو، دوی سره ډیر په اجتماعي مسایلو پوه خلکو د پښتنو په هغه روان او افکارو باندې او په ذهنیت باندې بلد خلکو پکې. که چیرې دوی ته واقعا دغه زمینه مسایده شوې وای چې دوی د خپلو خلکو دپاره خپل نصاب جوړ کړي، زه باور لرم یو له بهترینو نصابونو نه به و د تعلیم او زده کړو په برخه کې.
ډیره مننه کوم کوم. شاعر او ژباړونکی حلیم همت وایي چې د پښتو ژبې او ادب سره د بیساري مینې له امله یې شاعري شروع کړې. هغه زیاتوي چې د ګڼو مشرانو، شاعرانو او لیکوالانو سره ناستی پاستی هم اغیزمن کړو، نو ځکه اوس خپل شعر هم لیکي او هم له عربي او انګلیسي ژبو څخه پښتو ژبې ته راژباړي. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن او کارونو خبرې کوو.
فنکار.
همت صاحب ډیره مننه کور ودان چې خپل قیمتي وخت مو مخ راکړ او سټوډیو ته راغلی.
ستاسو هم مننه چې بلنه مو راکړله.
مننه همت صاحب. زموږ مشران ملګری یا زموږ هغه خلک چې غوړي تاسو سره بلدي تر ډیره پورې به تاسو پیژني، مګر ځینې ځوانان، ځینې هغه کسان چې هغوی د اوس موږ راډیو مجله اوري، ښایي ستاسو په اړه ډیر معلومات ونه لري. که څه هم پیژني به مو خو درست په مونږ پیژني. همت صاحب
مهرباني. څوک؟ مهرباني. زما خپل نوم عبدالحلیم دی. ځان ته مې د همت تخلص ښی دی. په دې نومونو کې کله کله لږه مبالغه وي، شاید د دې تخلص په کچه باندې غومره همت هم را پکې نه وي، خو بس دا تفاول بالخیر ورته وایي عربۍ کې، معنا دا چې ته به د خیر تفاول کې.
بالکل.
نو همت مې تخلص دی. زه د په دیارلس و پنځوستم کال کې په د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ په خوړ کلی کې زیږیدلې. له هغه وروسته بیا په وطن کې چې جګړه شو او نو پاکستان ته لاړو. ډیر وخت مې پاکستان کې تیر کړی دی. تقریبا د بیرته چې د مجددي حکومت راغی، مجددي بیرته راغلو افغانستان ته، خو زه په پېښور کې اوسېدم د زده کړو په خاطر باندې انتر دغه نوي حکومت پورې. زده کړې مې دیني زده کړې مې کړې دي، هم یو ساسري زده کړې مې کړې دي. د شریعت او پونځي فارغ شوم او په فقه او قانون کې مې ماستري اخیستې ده. د دې ترڅنګ مې عربي د عربي ادب کتابونه ډېر زیات لوستي دي. د انګلیسي ادب سره علاقه لرم، شوق لرم، مینه لرم، لولم. همدغه شان دي اردو او اردو ادب کې مې یو څه ناسم معلومات لرم او دغه کتابونه مې لوستي، تنقید کتابونه او دغه شان ته تخلیقی کتابونه، د شاعرانو کتابونه یې دمه اکثر لوستي دي. هغه څه چې مال خوان را کړی دی ما لوستي دي. دا چې ما کله شعر شروع کړ، نو زه چې کله په پېښور کې پونتون کې وم، نو ستوري کرخه به مې کښلې. خو کله چې په 1990 میلادي کې پېښور کې د افغان ادبي بهیر سره آشنا شوم، هلته راغلم، هلته مې د استادانو سره ولیدل، نو په مسلسل او پر لپسې توګه باندې زه بهیر ته تللم. د 1990 نه تر 2001 کال تر خره پورې هلته د بهیر سره وم. په بهیر کې مې خپل شعرونه لوستل په ترقید کې برخه اخیستل. هغه وخت کې چې په بهیر یو دا په دا پروګرام هم درلوده چې کم نوي کتابونه براغلل د کم نوي لیکوال پاغه باندې دغه مختتنه به کول او پاغه باندې هم تنقید کېد هم به پرانستنه کېدل په هغه کې برخه اخیستل. نو دغه وخت کې دغه وخت چې ورورو زه د شیر سر نورم بلد شوم او دغه بلدتیا ورورو تر دې حدا راورسېده چې وس یو څه لیکلی شم نظم کې غزل کې او په نورو مختلفو برخو کې او یو څه لیکنې هم کولای شم.
مطلب باندې ته پوښتنه وکړم خوشحال بابا وایي چې د قلم پرزوینه چې دا وي پرچان کیږي هر څوک د دې ورتیا او دا پرزوینه په خدای پاک نه کی چې هغه دی قلم را واخلي او هنر دی وزيږي بیا د شاعری وکي. انګیزه سوا ولې دی شعر ولیکه خامخا دی انګیزي لمخې ځکه ستاسو مسلک یوه خوافق او قانون کاملا تخنیکی مذهبي او علمی بحث لبل خو هنر هغه د پښتو ادبیات شاعری لوی لوی توپیر په منځ کې شته ولې څنګه
دوه خبرې دي. یو خبره خدا ده چې هغه وخت کې کم وخت کې په دیار لس پینځنوي شپږنوي کلونه او د دې مخ کې کلونه په وطن باندې خپل یو خاص شرایط حاکم وو. عملته د هجرت په دیار کې هم دلته لدینه زوریدو د دې حالت نه او دغه زوریدلو موضوعاتو چې دغه یو د تعبیر جبه ورته پیدا شو د شعر په جبه کې د تعبیرونو شعر په جبه کې وکړل. دما خبره چې دا سمه ده چې لپیقی قانون سره او زل دینی علوم سره ډیر منسلک ما خپل ته مور سره عربی ادب هم لسته ده چې عربی ادب په خپل د پښتو ادب د پرړی اساسات خې دي په دینی علوم د دینی علوم یوازه د فقه او قانون او تفسیر او حدیث نه عبارت نه ده د سر نور علوم دي چې هغه ادب د عربی چې پای کې هم نقد شته او هم پکې تخلیق شته ده په دغه کې مثلا په عربی ادب کې دغه نه شروع د جاهلی ادب پرځم د اسلامي دورو ادبیات او یدخشن معاصر لیکوالانو او د شعرونو نو دا لوستل دا ولوست دي هم تدریسی درسی لوست دي او هم مطالعه کړی دي. نو شاید دغه تاثیر هم وي دغه د عربی ادب درستلو تاثیر هم وي خو په زیات پیمانه باندې د وطن امغه شرایط چې سړی اړکو چې یو څه ویلي کی یو څه وایي یو د تعبیر جبه ځان ته پیدا
شي جبه دی وازی پښتو ده کنه په عربي او نورو ژبو کې لیکي
د ډېر خو په پښتو کې لیکم او تر اوسه پورې پښتو کې لیکلې دي خو کله کله داسې یو مزاحیه غوندې کله کله مزاحیه شان په عربی کې لیکلې دي
داسې کله شوې دي چې عربي او نورو ژبو د ژباړې کړې دي پښتو ته شاعری ده یا نورې لیکلې دي.
د عربی نه ما ډېر ژباړه کړې ده د عربی نه ځکه عربي ډېر غني ادب لري او په دغه غني ادب کې ډېر څه شته دي نوی خیالات پکشته ده نوی موضوعات پکشته ده نوی مضامین لري اگر څه پکشته ده چې د یو د ادب د یو مینوال تند خړوب کړی شي. نو په عربي ادب کې ما د جاهلی ادب یو مشهور کتاب ده چې هغه د نوبل اسلام د دورې نه مخکې ځنې شاعران و شاعران اغه کتاب را جمع شوی ده په نام د پنوامد السبع المعلقات. السبع المعلقات دا معنی چې زوړندې قصیدې. نو دا د سوي چې د نبیل اسلام درته نمخ کې د وکاس په بازار کې به یو څه شاعرانو خیمه لګول او چې دی بنقادانو د ری قبلی او شاعر براته اغه ته به خپل شعر وای او چې کله به خشیرو وای نو انعام به مرکو د انعام سره به قصیده د بیت الله یا د کعبه په دیوال راځړېدله. نو دغه و معلقې وې دوه و قصیدې وې چې دا په کعبه باندې راځړېدلې وې. ما دغه قصیدې راجپړلې دي اول کار مې دا و پاره به چې دا مې راوجپړلې په شعر مې راوجپړلې دوم دغه نورسته په مؤثر کسانو کې هم چې کوم شاعران نو خوښ شوې دي دغه شعر نو خوښ شوې ده هغه مې راجپړلې دي مثلا لکه نازک الملائکه یو سوري شاعر ده سواد الصباح د کویت یو شاعر ده مثلا جبران خلیل چې اصلا د لبنان دی او به شعرا او المهجر کې راځي ایلیا بومازی دا یو د شعر المهجر یو شاعر دی چې اصلا عرب دی او په امریکا کې اوسېده. نصیب اریزا دم په اروپا کې اوسېده. د ښن ډیر شاعران دي چې یا نزار قباني چې شاعر النساء هم ورته وایي، یا د مینې شاعر لهوب د مینې شاعر هم ورته وایي. دغه شعرونه کوم چې صحیح بل ما کوم چې خوند راکې هغه به ژباړم، ډیر زیات مې ژباړلې دي.
موږ اوریدونکي به موس په تمه هغه بوي چې یاره د همت سره نه څه واورو، نو که له تاسو سره شعر وینو خامخا به اوریدونکي اوس تنده به وي ساده شاعري دا اوریدو.
زه به خپل شعرونه هم درته وایم او بیا به کله کله د ژباړو یو نمونې هم درته وایم. یو غزل دی چې په خندا کې جړېدو ته مې زړه کېږي،
په خندا کې
جړېدو ته مې زړه کېږي، تندغره یم اوبو ته مې زړه کېږي، ستا د عرش د موسیقۍ مې اورېدلې، سمندر غوندې څپو ته مې زړه کېږي، تر وری درا نگدی نده گورم اخ د تور تور رنجو ته مې زړه کېږي، سوزون کې پرده پرانی زدربانه د کامل حسن لیدو ته مې زړه کېږي، د توبا د ونې سیوره مې پزړه ده، مناجات د پرښتو ته مې زړه کېږي، په پردو کې د سکون مې درین غاړه، رب رب موسیدو ته مې زړه کېږي، د اروا په مېو مست باد غواړم په زمزم وللو نشو ته مې زړه کېږي، د شبنم غوندې له ګل کډه په سر یم سبایشو پلوشو ته مې زړه کېږي، نو یو زیم یو مې زړه دی بله شمع اے همت سوزیدو ته مې زړه کېږي. مننه.
خوندور همت صاحب. همت صاحب کتاب دې چاپ کړی کنه؟
زما تر اوسه پورې ډیر څه شته دی چې په کمپیوټر کې مې دي، یا خورې ورې شیان دي چې پراته دي، ځینې ژباړې دي، ځینې تخلیقي ادب دی، شعرونه دي، غزلونه دي. خو دوه کتابه مې تر اوسه پورې چاپ شوي دي چې یو د بینوایان ترجمه ده،
بالکل،
چې د بیوستان په نوم مې ترجمه کړی دی، د ویکتور هوګو ناول، مشهور ناول دی. او خپل شعرونه مې چې یو څه نظمونه دي، او هغه وخت کې زما ابتدایي غزلونه دي چې په تقریبا په 2010 خوشا کې مې چاپ کړی دی، چې د کتاب نوم و او تاله خوب درځي. نو دا ډېر پخوا چاپ شوی دی، اوس نه پوهېږم چې بازار کې به وي که نه به وي. ما سره سر په مغه صاف نسخه شته ده، خپل کتاب هم سره نشته.
او نثر هم لیکي که نه؟ یوازې
نثر هم لیکم، خو نثر زما ډیر زیات کمی چې مې تنقیدی او تشریحي مقالې لیکلي دي. مثلا د یو چا په کتاب باندې مې لیکلي دي، د چا په یو شعر مې سریزه لیکلي ده، یا د چا د شاعرۍ په اړه مې څه لیکلي دي. همدغه شان ته یو څو لنډې کیسې مې لیکلي دي. او علاوه د دې نه د مجلو سره مې همکاري کړې ده، چې هغه ځینې سیاسي مقالې او ځینې نور ادبي مقالې دا مې لیکلې دي.
تاسې له آزادي راډیو نه راډیوي مجله اورئ. اوس د زرپاڼې واره رسیدلې، او د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د ژوندانه یوه بله پاڼه راړو، او د دغې پاڼې کیسه وږمه جبار خیل کوي.
نیازبینه هسی په نامه نیازبینه وه، نه یې په دوی دنیا ناز و او نه بل څه، نه له چا سره د دې خندا وه او نه د زړه خواله، بس دا وه او ټوله ورځ واګانې، کله به یې غوجل پاکوله او کله به یې واښه راوړل. دا نو د خدای ویش دی چې چا ته څه ورکوي او چا ته څه. څوک داسې پیدا کړي چې ژوندي یوه شیبه هم له خندا نه نه وي خالي؟ خو داسې خلک یې هم په دې ناترسه نړۍ پیدا کړي چې په ټول عمر یې هم خندا ونه لیده. خندا خو لا څه چې یو کپ مړۍ هم په آرام ورته نه رسي. د دې سپیرو له جملې یوه هم نیازبینه وه. بلا کلونه یې شوي وو چې نیازبینې له خوشحالیو سره جنګ کړی و. د خوښیو له خاره ډېره لرې وتلې وه. د نیاز بینې د زړګي خارګوټه خود عمر په درې کلنې کې قران شوه بوچی کله یې پلار او مور لدی نړۍ خدای په منی اخیستی و څوار لس پنځلس کاله خو به یې کېږي چې د خپل تر په کور کې اوسي هغه د چا خبره د پیغلتوب د باغ ګلانو یې هم په دې دوزخ کې غوټۍ خلاصې کړې سو یې مورز ده چې له ډوډۍ یې یوه مړۍ هم نه ده کړې بس دا وه او کار کبل کار اوزګاره شوه بیا به د تره د ښځې صبری نه په کراره نه شوه کېناستی کله به یې د هغې سپکو سپورو ته غوږ نیولی و او کله کله خو به یې د څو سپلکو سره سره په بدو ردو بدرګه کوله په کور کې خاموشي خوره وه یوازې کله کله به د چا د پوزې سوڼه واورېدلی شوه چې هغه به هم تر ډېره وخته ورکه وه کله خو به ورسره څو بېوارو سلګیو هم ملتیا وکړه خاموشی یودم د کور نه د دروازې په ټکټه کډه وکړه دغم څپې نورې هم زورورې شوې نیازبینې ژر ژر خپل مخ په تور خیرن ټیکري پاک کړ لمنه یې وڅنډله او په منډه منډه د دروازې په طرف لاړه څوکې کنجرې مردارې څومره وخت کېږي چې دروازه ټکو بیا دې لکه چې ټوله ورځ په خوب تېره کړې زما خو له تانه سترګې نه وي پناه شوې بیا لکه د میخې پرته یې د خوب او خوراک نه دی بل کار نشته په ولاکه اوده شوې ومه بی همدا چې مې کار خلاص کړو لام لامې نه ونې غکړې چې دروازه ټک ټک شوه او درغلم ای سپیرې زه تا نه پېژنم خوړه راسره غټه شوې که خدای دې درته د ځمکې خوله خلاصه کړي ټول عمر دې په ټاګۍ کې تېر شو بس چې نورې خبرې ونه کړې دینې بیا به مې له لاسه اسې خوږه شي نیازبینې په ژړغوني غږ وویل زما دې خدای ته صبر وي څه ته لا څه په مکارۍ وایې زما دې خدای ته صبر وي له دې سره یوه دردناکه کړکه د نیازبینو له خولې ووته نو نو په ځان پویه نه شوه خو چې کله راپخود شوه تېر مازیګر و اوس هم په همغه زاړه دالان کې په لوحو پرته وه له کېناستو سره یې د سر درد احساس وکړ یوه سترګه یې هم پړسېدلې وه بیخي خلاصولی یې نه شوه په مخ یې لاس راکش کړ د لاس ورغوه یې تک سور رنګ خپل کړ اوس پویه شوه چې سر یې مات شوی دی نور یې د ژړا توان هم له لاسه ورکړی و اوښکو هم ځواب یې کړه ځکه چې د اوښکو چینې یې نورې وچې شوې وې نیازبینه لکه د بوت په شان ایکه تیکه ناسته وه زیړ پړسېدلی مخ خیرونو جامو او ببر سر یې د دې ګواهي ورکوله چې نیازبینه نور د خپل ژوند پورې تنګه ده څو څو ځله یې پاس اسمان ته نظر واچوه لکه د اسمان له مالکه چې د څه غوښتنه کوي څو څو ځله یې سترګې ورپولې خو اوښکو یې بیخي ځواب ورنه کړ ملغلری خپل غوښن لاس له نیازبینې څخه راتاو کړ او ځان ته یې لکه د ماشوم راجوخته کړه کیدای شي چې نن پرې د ملغلری زړه سوځېدلی وي ځکه مخکې خو به هغه هم د خپلې مور په څېر ګړنبېدله ملغلری په کراره وویل سر دې درد کوي نیازبینې ځواب ورنه کړ بس یوازې پر ډو رډو ورته براګه شوه وینو یې د دواړو شونډو ترمنځ پتری نیولی و ګولۍ درته راوړم نن ملغلره د پخوا په شان نه وه هغه نن هغه درد حس کړ کوم چې یوازې یوه بې وسه پیغله پرې پوهېږي نه بل څوک نیازبینې یودم د خپلو شونډو ترمنځ د وینو پتری مات کړ او ویې ویل هو له دې خبرې سره ملغلرې ځان ته راجوخته کړه او دواړو ښه په چغو وشړل سهار شو دهقانان لا په پټو کې وو ښځو لا شیروارونه نه وو کړي چې اکرم په ډېرې غوسې کور ته راننووت ابی وه ابی تشوي هله راشه تشوي هله راشه چې اوس د دې یو نوي شي نه خبره کړم صبری چې د ډوډۍ وچ کپونه یې په لاسو کې وو او چرګانو ته یې وړول ورغک کړ له څه نه مې خبره وې اکرم ور نږدې شو او دواړو به دوه درې خبرې نه وې کړې چې کوټې ته ننوتل او څه پټې خبرې یې سره وکړې صبری چې له کوټې نه راووته سما لکه د کپچه مار په څېره پرشېدله خو څه خبره یې نه کوله ټوله ورځ تېره شوه خو صبری نن کوم بد راته ونه ویل شپه شوه نیازبینې غواګانې راولوشلې لا به یې ورته درویشتمنه وکړې چې د ماسخوتن اذان هم پرې وشو د شپې اته اته نیمو بجو پورې خپل ټول کارونه خلاص کړل ډوډۍ هم ونه خوړه ځکه چې مازیګر یې د پیازو سره خوړلې وه کټ ته لاړه او پرېوته د نیازبینو لپاره دا شپه ډېره نادره وه ځکه چې نن ورته صبری نه وه په غوسه شوې شپه پخه شوه ټول کائنات په خواږه خوب ویده وو ښه ساعت بلانه و تېر شوی چې د زوړ دالانه د ډزو آوازونه پورته شول او بیا وروسته خاموشي شوه سهار شو لمر بلانه و راختلی چې د اکرم په کور کې غوغا وه اکرم په ډېر زور سره خبرې کولې اوس یې موږ شرمولو په دې ناولې باندې زه سر له اوله پوی وم چې دا به داسې کار کوي. کله یې باوروئ؟ دا دی دا خط وګورئ، زه خو بې سواده یم. راشئ تاسې یې پخپله وګورئ چې پرون ورته یار غورځولی و. ګرانې ملغلرې سلام، زه ډېر زیات خوشحاله یم چې تا زما غوښتنه ومنله. انشاءالله زه به هم ستا هغه غوښتنه ډېر ژر پوره کړم. هو رښتیا چې هغه زما خبره درنه لیاده ونه وځي. مینه درسره لرم ستا زړګی.